دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجی دی. دا مشال رادیو دا نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او نادرا د طاهر کلی وای. نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 14 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه، شننې او تبصرې در خپرو. یوسف سندري هم د روانې کړې برخه دي. او د دې وروسته به ملګرو خبریالانو، یعنی تاسې قدرمن اوریدونکو سره، ستاسې د چم تعاون حال راټول کړو. خو در سره مخکې د سات تازه خبرونه خبر پخنپا کی عوامی نشتل گوند وائی چی صوبائی حکومت روانو بدمنی حالات باندی خاموش دی. پاکستان دا کورونا چار وزارت انتخاباتی کمیشن تا یو لیک استولی چی دا زمینی ٹاکلو پر محل دا ترہگرے پیخو خبرداری ور کھڑے دی. او روسی زواکونو په د اوکرين په بیلابیلو خارو او خارګوټو د اکتوبر په 14 د شپې پر مهال د توغندیو او بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوري غورځنګ، پی ڈی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او په صوبه کې د بدامنۍ پیخو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمواري یې پر یو بل اچولې ده. په پی ڈی ایم کې شامل د عوامي نشتل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلۍ غړي امیر خیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپله وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. د زیاته کړه تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. ویل چې په سوات کې ترهګرۍ پیخي زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. د ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډول او دړکو پورې پاتې شوې دي. سسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستو کې په سوات کې د نامنې پیخي وشوي چې پر ضد یې پراخ لاریونونه وشو. تر دې مخکې د صوبې په ټولو قبایلي ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریونونه وکړل. د پاکستان د کورونا چار وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې دي. د پاکستان ډان، دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 14 د کورونا چار وزارت د خط په حواله خبر ورکړې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. په خط کې دا هم ویل شوی چې په هیواد کې د سیلابونو له وجې فوج او نور امنیتي ځواکونه له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت دي. تر دې مخکې د کورونا چار وزارت د اکتوبر پر 8 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلې وو. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 14 په غونډه کې پریکړه وکړه چې په کورمه کې د حالاتو د خرابېدو له کبله هلته د قومي اسمبلۍ 15 حلقې انتخابات ځنډوي. خو له دې پرته به د قومي اسمبلۍ پر پاتې 200 او د پنجاب اسمبلۍ په 300 د اکتوبر پر 14 او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر په 23 کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې اغېزمن شوو 3 میلیونو کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړ چې وزیر اعظم د قازقستان په استانا کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزي ته په خپله وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللی دی او بېسارې بارانونو او سیلابونو د هیواد پر یو پر دریمه برخه ډوبه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کړې چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د بوډل شوو شمېره له 1200 اوښتې ده. د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA د اکتوبر په 14 په بیان کې ویلي چې د جون له نمایي راهیسې د بوډل شوو شمېره 1210 ته رسېدلې ده چې په کې 609 ماشومان دي. د پاکستان تبانۍ وزارت ویلي په ټول هیواد کې د بجلی یا برېښنا ترسیل په مکمله توګه بحال شوي او جمعې ورځې پورې به حالات عادي شي. دا توانایي وزارت پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د کراچۍ ته د بجلی رسول لپاره متبادل لارې کارول شوي او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خوران ورځپاڼې له پرونی خبر سره سم د وزارت داوو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمله توګه نه ده بحال شوې. په پیښور کې د مشالوړو خبریال له مخې د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې هم د بجلی نظام نه دی بحال شوی. د آزادی اروپا آزادی راډیو مشر د قرغستان له چارواکو غوښتي چې د دې ادارې د خبریالانو په وړاندې د شو غواخونو پلټنه وکړي. پرون د قزاقستان په پلازمینې بشکک کې یو ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادی اروپا راډیو د قرغزي څانګې استیک راډیو او ځینو نورو رسنیو له هغې ډلې کلوب رسنۍ د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیم کوونکی غواخ وکړ چې د آزادی رادیو په خبرونو باندې تیل واچوي او له زور به ورسره کار واخلي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي مشر جیمی فلای د غواخونو ته په پام کې ویلي چې د آزادی رادیو د کرغیزی سانګې اس تیک رادیو خبرونه به ونیږي. او په داسې حال کې چې د ناتو متحدینو له اوکراین سره د نور فوزي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو دغه هیواد په بیلابیلو خارونو او خارګوټو د اکتوبر په 13 د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې چارواکو په خبره د سویلي خار میکولوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د فوز لوی دستریز ویل چې پرستو برید کې اته اس درې سبا په نامه توغندي شامل وو. نوموړي چې روسي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د اوکراین سلویخت ځایونه په نښه کړي دي او د اوکراین ځواکونو د روس 15 اهدافو 2 بریدونه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ، د پاکستان نیوزیلند ترمنس په کرایسټ چرچ کې د شل اوریزه سیالو سیریز پایلو به روانه ده. پاکستان ټاس وګټلو، فیلډینګ یې وکړو. نیوزیلند ټاکل شو شل اورونو کې د وولو بواړو په سوځېدو 163 منډې جوړ کړي. په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 4.4 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 9 منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې په لومړي سر کې تاسو لپاره موږ یو څو بیلابیل موضوعات باندې تاسو رپورټونه وړاندې کړو او د غیروستو باس ملګرو خبریالانو سره د غوی د چم گاوند حال راټول کړو. نو ستاسو پام د روانې کړي لومړي رپورټ په لور راګرځوم. د عوامي نشتل ګوند مرستیال مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان خوتی ویلي دي چې د سوات په ګډون د صوبې په نورو ځایونو کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت پر دې حالاتو خاموشه دي. نوموړي دا خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل ګوندونو جلسې ته پخپله وینا کې وکړي. نوموړي ویل چې د صوبې اعلی وزیر له سوات سره تعلق لري خو له ویرې خبرې نشي کولی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم پرون په 400 کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې د روانو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
بیگا ماخام د عوامي نېشنل ګوند سینر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر خان هوتی په 400 کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډې ته وویل که دوی حکومت کې وي او کنه، خو د ترهګرۍ خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سوات خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت ته، خو د سوات په شمول د صوبې په نورو سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او دا خلک د ویرې خبر نشي کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نه وړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم خپل جلسې ته وویل چې په سوات کې کومه ترهګري بیا شور شوې ده، د دې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرمو کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے؟ سوات کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گردار ہیں.
کل نہ چھ دے مجرمان حکومت راغلے دے دلتا ترہگری سیوا شویدا سواد کے وہ گورے سروان دی اپ بارڈر چ پاکستان تا کم ترہگر رانا نوجی دا دا مرکزی حکومت ذمہ واری دا چمنے کی خود دے پرزے دوی پل اغلا گانے معاف کوی اخپل مخالفین پس شوی دی او دا استخباراتی ایجنسی سے کوی دا خلق کو ٹیلیفون ریکارڈ وی دا نامعلوم نمبر نہ دڑکی او زما خلاف میڈیا قابو کوی دے ملکی قانون نشتا دہشت گردی پسواد کے بیا شروع شوا او ہم دوی ذمہ
نہ ملک کے اندر قانون رہ گیا دہشت گردی جو سواد کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی یہ ذمہ دار ہے اس کے.
این ایس ایل رشتم چار سدا دا قومی اسمبلی سوکے پہاغ سوکو کے دا چرتا چی دا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر زمنی ٹاکن اعلان کڑی دی اوم پا دغی لڑکی پرون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سورلان دے دا ایمل ولی خان سیاسی غنڈو شوا پی ڈی ایم پغنڈا کی دا جمعیت علماء اسلام فی ڈل مشر مولانا فضل الرحمان دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دا غڈل دا پیپلز گوند مشرانو گڈون وکڑو. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کوی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سیغ واگی په تیرو دوه اونیو کې د تحریک انصاف یو شمیر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي دي. وروستی مثال یې د پی ټی آی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریانی دي چې یو یې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او بل هغه یې په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی. تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شاباز ګل د بغاوت خبرولو په تور گرفتار شوی وو. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وو نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سیاستوالان په نخښه کېدل او اوس معامله الټا شوې ده. دی وای چې د سیاسي انتقام رویش له امله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شي. په دې موضوع د ملیحي امیرزاده دا راپور اورو.
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقي وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستي ادارو خلاف د یو ټویټ په سر ونیولو. ایف آئی اے ویلی چې سینیٹر اعظم سواتی د پوز خلاف له نفرت او دڑکې ډک ټویټ په سر نیولې. سینیٹر اعظم سواتی په ټویټر باندې لیکلیو چې باجوا صاحب تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي، ستاسو منصوبه کار کوي او د هیوا د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي. اعظم سواتی دا ټویټ وروسته لاغې کړې چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شاباز شریف او د غزوی حمزه شاباز د 14 روپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول. تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 10مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو. د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د اکتوبر په 10مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی. د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي. وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي وو. په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شنونکو نظر واخستو. د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامي سیاست تر سترګو کېږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي.
د نه مخکې کله چې عمران خان په حکومت کې و نو د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي وو د هغوی خلاف به مقدمات درج کېدل او اوس هغه سیستم نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې د هغوی په حکومت کې د دغه کسان بالکل انتقامی کاروائی دا ٹولو مهمه مسئلہ چې کومه دا هغه بدامنی شروع شوه دا هغه سره سره بیروزګاری چې دا هغه په تاریخ کې تر ټولو اوچاته دا تاریخی گرانی دا دغه باندې نه صوبائی حکومت نه مرکزی حکومت چې هغه توجه ورکوي او دا دغه په ځای باندې په یو بل باندې الزامونه لګی.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې په تیر رسومو ده کې د امن غوښتنې لپاره ولس په لویه کچه مظاهرې کړې او بلخوا په سند او بلوچستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو په لویه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په دا وروستیو کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ناندریو اصل مسلو ته د پام پر ځای د خوته اړولې دي. خبریال او شنون کی مظهر عباس د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حده سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکون کی سیاست مونږ ډیر کم کتلې دي، پر مهمو مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې کم قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د خوخي موضوع سیاست وی او اصل مسلې شاته پاتې شي. یو وجه دا ده چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. دا سیاسي انتقام خبره بیخي سمه ده، ځکه چې ته حکومت مخالفین په نخ کیږي. د هغې وجه دا ده چې ریاستي ادارو وده نه ده کړې. هغه ادارې چې څو وخت آزاد وي د هغوی خپلواکي هم ختمه شوې ده. نه پولیس خپلواک دي، نه تفتیشي ادارې آزاد ښکاري او نه هم د اعتصاب اداره. د کاغذونو تر حده دا اداره خپلواک ده، خو په اصل کې داسې نه ده، ځکه چې چیرمین او غړي د حکومت لخوا نومول کیږي.
چیرمن ممبرز گورنمنٹ ہی نومینیٹ کرتی ہے.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک لاله د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لري کړل شو. شنون کې وایي باید حکومت او اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پتا چل کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوي نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوي. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالرو تاوان اړولې او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدای شي په دغه اړه نور تفصیل د شاین بونیری په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونې لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي؟ په دغه اړه د سواد په مدین کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بے پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه کوي؟
د صوبې وزیر اعلی چې هغه زمون د سواد سره تعلق ساتي هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرین سره کینی او دا غي هغه ستونزې واوري دا غي د حالاتو نه ځان خبر کی
نړۍ دا ګوري چې یره د خپل حکومت رویه دا ده. مرکزی حکومت موږ نظر انداز کړیو دا غي رویه دا ده، نو هغه به څنګه راشي؟ دویمه خبره دا ده چې دلته بیا ملټنسي دهشتګردي او د شر پسندۍ هغه شوشه پرې خوده شي. په هغه باندې چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ ان جی اوز چې دا هغه پروګرامونه امپلیمنٹ کړي، دا هغه راتګ ډیر متاثر شوی دی او اوس کوم چا سره رابطه کوي هغه چې موږ حالاتو ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان د اکتوبر په 12مه خبریالانو ته ویلي چې د نړیوال بینک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالر تاوانونه اړولي او 3.5 میلیونه خلک یې اغیزمن کړی دي. نوموړي زیاته کړې چې د سند په یولسو ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 میلیونه خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرین او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بے باورۍ ښکار شوی دی. نوموړی نوروایی
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه پارلیمان چې دې سره اکاؤنٹیبلٹی او نظرثانی سے طریقۂ کار موجود دے او نہ چی کم خلق دا تقسیم ہوئی سبل سے ادارے تا یا دا میڈیا دا نظر نہ سدا سی طریقۂ کار نشتہ چی پاغے باندھے نظر و ساتھی عہدا خبر چری یقینی کڑی چتا بار نہ کم پیسے او کم امداد رضی غم مستحق خلق تو رسی
خو حکومتی چارواکی وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سواد په ګډون په نوخار، ټانک او ډېر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهال د تاوانونو په اړه سروې پیل کړی ده او د حکومت په مالی مرسته باغ پلو حل زر الله دوام ورکي.
پی ڈی ایم اے خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی، ورسره نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی، چې کم د ریهبیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آئی خان او په ټانک کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروے لګیا دي، چې کله هم سروے مکمل شي خلکو ته به پیسے او معاوضے ورکڑ لے کے گی. خبر ادا دا چھے دے صوبائی حکومت دے طرف نا پر ایڈوانس کے پی ڈی ایم اے سارا چکم فنڈ دی پہ غیبان دے اوسا پورے کار روان دے.
دا یادونه وړ دا چې ملګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 168 میلیونه ډالر غوښتي وو، خو دغه خواستې ډیرو تاوانونو ته په کتو د اکتوبر په 1.48 میلیونه ډالر تا پورته کا.
مشاله دوی ته تاسو غواګی د سواد په سیدو شریف روغتون کې د قدرتي آفتونو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځ په مناسبت یو سیمینار شوی چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي آفتونو د خطرو پر کموالی او هلته په وروستیو سیلابونو کې د اوختي تاوانو په اړه خبرې وشوې. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 14 د ناورینو د خطرونو د کموالی د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داس حال کې دا چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د آب و هوا بدلون د وجې ناورینونه راغلي دي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
سواد سیدو شریف میڈیکل کالج کې د ماحولیاتو پوهانو د اپتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي، چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوته، چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثر دی. د خیبر پختونخوا پی ډی ایم ای یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیاتو پوهان اسماعیل خان رستم مشال ریډیو ته ویل چې د ماحولیاتو بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده.
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز شکم دي نو هغه د پاره 1 ډیګري سینټی گریډ فلکچویشن چې ده نو هغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میل کوي او دغې نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې 1 ډیګري سینټی گریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کم ده نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کم راغلی دی دا د اغې نم ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برازي.
سیمینار مشر میلما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار رحمت خپل وینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالي د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه اپتونه بچ کې دوه لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زماره دی پی ډی ایم والا سره دی سره دا خبرې کې دی چې دا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویجوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولګي، بیماری راشي. نن وستا به کتلې درې څلور میاشتې مخکې هیزي بیماری و ډېر شي کنه دا غي نه ډېر خلک بلاره مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي. نو دا وړې وړې خبرې دا د خلکو ته خوفه کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې په کار دي.
دا سیمینار تابعیا کوونکي ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علي مشال ډېرو ته وویل چې سخت کال د جون د میاشتې نه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي، 300 جوبل دي، یو نوي کورونه تباه شوي. صوبایي حکومت متاثر خلقو ته امرستې ورکوي او ورسره د اپتونه بچکیدو په هم راولي.
زمونږ کوشش دا دی چې کله داسې قدرتي حادثات راشي نو مونږ د خلکو ژوند لومبه بچ کړو، اینه بعد انفراستراکچر طرف ته لاړ شو. نو مونږ د دا غواړو چې مونږ آگاهي وکړو خلکو ته، ووایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپناو کې سره دای ژوندونه بچ کړی شي. دې سره سره چې کم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم همدا و چې خلکو کې دا کې اویرنس راولو چې خدا نخواسته که داسې صورتحال جوړ جوړ شي نو ای خپل جوند او مال څنګه بچ کړی شي. په دې ټایم کې چې کوم مونږه مونسون تیر کړو 2022 کې نو پی ڈی ایم اے او چې څومره متعلقه ادارې دي ضلع انتظامیه ریسکیو 1122 او چې څومره انسان ادارې دي نو مونږه 4,06,000 خلک ایویکویشن کړی دی مختلف ډسټرکټونه. هغه ډسټرکټونه مونږ داسې ایویکویشن کړی دی چې زمونږ ارلی وارننګ سیستم مونږ ان پلیس وو. مونږ ای خلکو ته ووایي چې دغه رنګه سیلابونه را روان دي تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دی. نو چې کله یې کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو نو هغه په وجه باندې د هغې جوند بچ کړو.
سواد کې د پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې ومنځله شوه چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی تر مخه سخت کال د ستمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي. په مجموعي توګه 15 روپو ودانۍ ړنګ شوي چې پکې سړکونه کورونه سکولونه هوټلې او پارکونه شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شمالي نورستان د ماچسو کلی اوسیدونکي د وران شو کورونو معاوضه غواړي. دوی وای درې کال وړاندې خپل سیمو ته ستانه شوي د کورونو سروې شوي خو تر اوسه ورته د تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوي. بلخوا چارواکي وای چې د معاوضې لپاره د پیسو چیکونه تیار شوي او ډیر ژر به د خلکو سره مرستې وشي. نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د میرم شاه ماچسو اوسیدونکي ګیله من دي چې درې کال وړاندې واپسی شوي خو حکومت انتظامیه د ړنګو کورونو معاوضې لا هم نه دي ورکړې. د ضرب اعظم عملیاتو نه ړنګ شوو کورونو مالکانو ته د واپسۍ پس حکومت د مکمل ړنګ کور په سر 1,00,000 او لږ ړنګ شوي کور پر سر 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکوي. میرم شاه بازار ته سرما مچس کلی هم د ځایي خلکو په وینا په عملیاتو کې مکمل ړنګ شوي چې د واپسۍ پس یې حکومت د ړنګو کورونو سروې هم کړې. دوی وای چې هر ورځ د انتظامی افسرانو دفترونو دروازې ټکوي خو لا هم ورته د ړنګو کورونو معاوضې نه ورکړل کیږي چې د خپلو کورونو بیا رغونه وکړي. د مچس کلی اوسیدونکي نور ادم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګو کورونو سروې شوي خو لا هم معاوضې نه ورکوي. هر ورځ د انتظامی دفترونو ته په جرګه ورځي خو غور یې نه کیږي.
کلی سروے شوید و تقریباً 94% شوید و پجرگے دے تحصیلدار سنگا ڈی سی سنگا دا ستڑی شول دا 15-20 دن میر ڈیلی سی کلا ایو دفتر تا پس کی جی کلا بلتا پس کی جی میر مطالبہ ایس داغ دو چرا کیما 94% شوید و اے دیکھ دا پرزنٹیشن وشی او دیکھے کیرے مشتا ٹوکن یا ندی ملاو دا 5% دے دوے ورزے چار دو دے درے ورزے چار دو میرا بنی را وشی دیتا دار بوزی کا دیتا روان واتل دا روان پولیو کمپین چدا دینا میر مکمل بائی کارٹ دا ودے سراوے دے تحصیل گیٹ مخشے میر اختجاج یاک چھنے وی
نمچس کلیو بلو سیدون کے میرا جم خانوائی چے درے کالو نوڑان دے یو پسی شوے خو پخ پلاسی ما کے ہم پخائیمو کے جوان کڑی زکا چے کورونا ایڈنگ دی او حکومت یې لا هم اویزه نه ورکوي.
مجلس په خلکو کې سمه تکلیف تر شوا ده لکه اول خو په واپسی شي تکلیف او بیا په سروې شي تکلیف تا ای چې دا کیمه سروې شي یو په 4,10 چې د خلکو ته ټوکن ملاو شي پیسې ته ملاو شي او کچېره دا شایي ونه شول بیا میز احتجاج یا کی دا دوی درې میاشتې شپوري نه وشول او میز په خیمه شي ژوند دا چې کیم دی ولنه جوړ کړی هغه نه ډنګ شوی دی کټه ډنګ شوی دی لوی تکلیف تا په 4 چې میز خپل حق ملاو شي.
مشال ریډیو چې کلا د ړنګو کورونو دغه خلکو شکایت پاړه لمرسیال کمشنر شاهد علي خان او میرام شاه کې د ړنګو کورونو سروې دفتر لا چارواکو وپوښتل نو دوی وویل چې د مچسو کلی اوسیدونکو د مشکلاتو احساس لري. د دوی د توانونو سروې سرته رسیدونکې ده. د معاوضو چیکونه هم زیاتره تیار شوي خو د دوی په وینا د حکومت له لوري فنډز لا نه دي راغلي. ډیر زر به دغه خلکو ته معاوضو چیکونه ورکړل شي. د ضرب اعظم عملیاتو له کابله میرام شاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې د میرام شاه او میرعلي بازارونو ډیری خلکو ته د نقصاناتو ازاله شوې. د بازارونو تر څنګ په هره سیمه کې ځای په ځای د خلکو کورونه هم ړنګ کړل شوي چې د واپسۍ پس د ړنګو کورونو سروې کیږي او حکومت له لوري معاوضې ورکړل کیږي خو ډیری خلک شکایتونه کړي چې د ړنګو کورونو ورته معاوضې نه دي ورکړل شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږی. نړیوالی مالیاتی اداری آئی ایم ایف ویلي ښایي چې په پاکستان کې په راتلونکي وخت کې ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دوی د اندازو تر مخه په راتلونکي کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کموي. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وای چې وړاندې هم ګرانی زیاته وا خو وس د سیلابون روستو د شایانو نرخونه لا نور زیات شوی دی. بلخوا د پاکستان د خزانی وزیر ویلی هیله لري د روپی په قدر کې زیاتوالی سره با په ګرانی تر سه د قابو عمومي. په دې اړه نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
نړیوالی مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې به ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي او امکان دی چې دا هیواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. ایم ایف د اکتوبر په یولسمه په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړې چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح شپږ فیصده ریکارډ شوې وه، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یاد ادارې په رپورټ کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړی او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح شپږ فیصده ریکارډ شوې وه، خو په روان کال کې دا 3.2 او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. ایم ایف د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووډ 19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب و هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. ایم ایف دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړی چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هیواد کې روز تر بلې مالی مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستریخانه کې کارکونکو علی خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې د 1300 په ځانګړې توګه تر سیلابونو وروسته د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر برابر شوی، ټیک تیار به ډالر ور شي، خو دمر فرق څه شي چې نه راغلی ښه، او هر څه ګران دي. ډالر څه څوره ارزان شي یا فرق څه غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي،
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې کټسادرې خرڅوي وای چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاکي پوره کوي، نو زمون خو دونه دغه نشي، خو بس زمون مهنت ته او هغه دغه وسیله ده. کنه که زمون په کور کې نارینه نشته، دغه نشته، منډه ځان له خو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه چې ګول کوله دا ورکم چې دغه خزم پکې پیدا وشي، او زما په خپله دغه پیدا لري چې خرڅ کم نه ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکي طاهر خان بیا وویل چې د ګرانې په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو، خو هغه لا نور زیات کړي دي.
گرانی دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په لس روپۍ او هغه چې ګران بشه 200 به رسیدو، خو هغه څه خبره نشته. د لسو شی نن سبا په 30-40 روپۍ ملاویږي او د مزدور دیاري او مغه چې 100-700 روپۍ را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر سمت خان بیا وایي چې د ایم ایف شرایط د روپۍ نرخ راغورسیدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې گرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چې کله زموږ اقتصادي حالات خنیوي چې زموږ په ملک کې غربت چې کم دی، نو هغه سی واقعي او دغه سی واقعي دوه یو وجه چې بنیادی دادا چې روزګار مواقعي چې کم ملاوي دی بجې هغه خط خط مشوي. تاسو بجې کتلې وی چې د ایم ایف کنډیشن په وجه باندې زموږ مهنګایي ملک ډیر زیات سی واشوا، او دغه شانتي چې زموږ تجارت چې کم دی نو هغه جی نه بڑھاویږي. چې زموږ کله جی تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جی دي کې کارونه کوي ایته غو روزګار مواقع نه ملاویږي.
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانه قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واري ټلیفونونه وکړل، خو رابطه ونه شوه. البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې رتی رو سور وزو راهیسی د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په خ کې دو دی او هیله دا چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګرانی کم شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشر لري تاسې غواګي د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده وای د ټولو وزارتونو قوانين یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وی سی ډی که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې طالبان حکومت د سختو بندیزونو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ولګوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقررې ورغوشي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې څېره یې له خلکو پټه ساتل کیږي، په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سلپسلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي
تاسو تزوی اطمینان در کوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحه ما را غوښتې دي، هغه مې علما او تیسې دي او در نظر یې تېروم. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومتونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکړي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلاده د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونی په نوم کانفرنس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګ نه بلکې د فرصت پسترګ وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د حسین یو سوکالی لپاره ګټه واخ. خو دا په داسې حال کې چې د سیمه او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو ور بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
د سیکا یا د ایشیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړي او لملګرو ملتونو غوښتنه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړ کړي. د سیکا شپږم سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړ شو. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبریدو لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی په تیر بیا له گاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یو ډله جوړ کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف عین حل کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غمول کې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بلیدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقدامات ته متوجه دی، ترڅو چې عملي اقدام ونشي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نشي او یا د دوی فعالیتونه محدود نشي، نړیوال په دې نه قانع کیږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
پلس نیمو بجو
هارون بادشاہ هنری گڑے
پ یو بجا
تان دیہلے
پ دونیمو بجو
روخانہ مستقبل
پ پاوکم درو بجو
حجرا
پ درینیمو بجو
د زوانانو غگ
پ سلورو بجو
مشال لته تاسې غوږی ملګرو خبرانو سره اوس خبرې کوو او تاسې کولی شئ چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخلئ ملګری خبري اعلان او د سیمې د چمګاون حال لا سره تازه حال لا سره شریک کړئ ساسو په سیمه کې سهال دی او سه تازه خبر وي نو تاسې کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو موږ سره اوس نیغ په نیغه برخه واخلئ
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزا 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزا 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزا 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پس سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه
دا ټلیفون شمیرې تاسو واوریدلې د مشال رادیو ملګرو خبرونو سره خبرو ته ادامه ورکو نو تاسو سره کوم تازه خبر وی هغه موږ سره تاسو شریکول شي او تاسو ته یو بل موږ به ته یو تازه خبر درکو چې په د نیوزیلند په کرایست چرچ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنز د سیریز د شل اوریزه سیریز پایلوبا یا فائنل دا روان دی نیوزیلند په خپل لومړی اننګز کې یعنی په شلو اورونو کې یو سل درش پېته رنزونه جوړ کړی دي او پاکستان ته هدف ورکړی دی یو سل سلور شپېته رنزونه د دې په جواب کې تر اوسه پوری پاکستان چې دی هغه دوه اتیا منډي جوړ کړی دي او درې لوبغاړي دوه اتیا منډي جوړ کړی دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي او دولس اورونه شپې دي اته اور پاتې دي او دا من چې څنګه د کی س تازه غوړ ازي غو تاسو سره شریکو خو تاسو هم کولای شئ چې د مشال رادیو کم ملګری خبريال دي د خپل سیمه حال سره شریکي غالبا نن د په خبر پښتونخوا کې او د هیواد په زیاتره برخو کې د بجلی ستونزه هم ده د پاکستان توانه وزارت ویلي دي چې دوی به د هوا ټول برخو ته بجلی نن جمعه ورځی یاد کړی و چې به حال کړی خو ګوریو ملګری خبري الله سره السلام علیکم سړی مشه
وعلیکم سلام ګل یا زه ورکه د کور مینه د ووت سره پېکې کې شوم
داود څنګه جوړی خی
فرد ورکه تاسو خو تاسو आवाज ما سره ډیر رکشي دا څه وجه ده د ټول
आवाज رکشي بس کې دي چې دا د کې دي چې د انټرنیټ سستون زبي داوود زما غاورې تاسې داوود زما غاورې داوود اوا داوود غالبا
انټرنیټ ستون زده
اها ها
خیر
تاسو را سره خپل خبر یو شریک کړئ را سره او دا اوس هم دا انټرنیټ کې سستون زشته ښه داود خبر دی سم نرسو او کبیا دی زنگوالو نو لائن صفاو نو بیا وسره خبری وکو. یو بل ملګری خبریا لسره نشته غالبا نو هغه پوری بعد دلراش پکې دا سندره لګشن بو. مشالډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی او ملګری خبریال سره السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم
رورا سلیم شه غالبا او واه تاسو आवाज راځي سو خبرې کوي کوم زینا.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
څنګه
ښه؟ بالکل خدای پاک شکر دې. غالبا د دې روډ لاین هم کته شو په منځ باندې کې تاسو وایم چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرایست چرچ کې د شل اوریزا یا ټي 20 فائنل روان دی. د دریو هیوادونو پاکستان نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ سیریز وو او نن فائنل دی. پاکستان دا وخت د هدف چې د نیوزیلند څخه مرکړی یو سل درش پته رنزونو داغه په جواب کې تر اوسه پوري په 10.4 اورونو کې و نوې رنزونه جوړ کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. نور خبرونه هم تاسو شریکو خو په منځمنه کې درته د شان خان او ګلپانی داسندل درو. د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalaudio.com او همدارس کچري تاسو فیسبوک یا ټوئیټر او انستګرام پاڼه لري د مشال اډیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لارې تاسو ویډیوګانی هم کتلې شي. تاسو ویب چې سلام پښتونخوا خبرونه د ملګرو خبرانو سره خبرو ته ناول کو خو په پاکستان کې د بجلی یو ستونزه ده چې د زیارت دورځي رایسي د پاکستان د توانای وزارت تر مخه د لویل یو خارونو کې د بجلی ترسیل بن شوی دی خو دوی په خبر پانه کې دا ویل دي چې تر نن سهار پورې یاد کړی چې دوی به د بجلی چې کوم دا تعطل دی دا به ختم شي او بجلی به بحال شي. په منځمنه کې تاسو د رحیم شاه او د فرا پرویز په کې دا سندره دراوړو.
سکوشتا ناراضی مالا خوبنا بیتانا ولی مرورا ایلمانا
اتنار کبھی خدر ناہی بھی پلو سنا جانانا لگا مرورا ایم لتانا
ولی مرورا ایلمانا پلار زما جو تشمارم بیتانا لار زما کتشمارم بیتانا ولی مرورائی لمانا خلق گمان دلی ونو پما کبینا بیتانا ولی مرورائی لمانا نمی سکرشتا نراز مالا خوبنا بیتانا ولی مرورائی لمانا
د مشال اډیو قدرمنونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو په بیلابیل موضوعاتو او په رپورټونو واوریدل او ملګرو خبرونه سره موږ ډیره هڅه وکړه خو نن موږ سره د ټلیفون یاري ونه کړله او نه سکایپ خو تاسو خپل جاری ساتي او په بل هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه په هم دې زیران غاړو په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادر به تاسو سره په خبرونه کې یو
زن اخلم انتقام پلمند ترش پوکے زن اخلم انتقام سحر ورشم بے اختیارا راجوند شم ماخام سحر ورشم بے اختیارا راجوند شم ماخام پلمند ترش پوکے زپختونده زمانی یم نندارا په ټول جهان زپختونده زمانی یم نندارا په ټول جهان نندارا په ټول جهان مس
مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب دا ہر امام زہر مڑ شم بے اختیارا راجون دے شم شما